دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمه په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر دې هر څو وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان ته تللی د ایران ولسمشر وای له پاکستان سره یې د دوه اړخیزې سوداګرۍ سطح لس ارب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې ده او له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکړل شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلی دی چې له پاکستان سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ سطح لس ارب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 28مه په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته ویل چې د دوه اړخیز تجارت اوسنی حالت د منلو وړ نه دی او باید زیات کړل شي.
ما با کشور دوست برادر
نن زموج اړیکی او رابطه لورور ملګری او گاونډي هیواد پاکستان سره تر دې محدود نه دي چې غنی دا دواړه گاونډي هیوادونه دي بلکې موږ تاریخي تهذیبي عقیدوي او مذهبي اړیکی هم لرو. وزیر اعظم شهباز شریف بیا په دې موخه وویل چې ولسمشر رئیسی سره یې پر مذهبي تهذیبي ثقافتي امنیتي او سفارتي معلوماتو ترڅنګ پر سرمایه‌کاری هم خبرې کړې دي. دا لغروسه ده چې د ایران ولسمشر رئیسی نن له یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورسید. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی په 50 چوکۍ کې دوی مسلم لیگ نون، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلي ضلع د قومي اسمبلی د اتمی حلقې چوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د ټول هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې لس مسلم لیگ نون گوند او پیپلز گوند، استحکام پاکستان گوند، سنی اتحاد کونسل، بلوچستان عوامی پارٹی او مسلم لیگ کاپ گٹل دی. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. د پښین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لوی ځواک د حوالدار حمیدالله په وژنه کې لاس درلود خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې د اپریل پر 28مه ناوخته په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې یولس وسلوال وژل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې لومړۍ نښته په ډیره اسماعیل خان کې سوې چې لس وسلوال پکې وژل شوي او دویمه په شمالي وزیرستان کې سوې چې یو وسلوال پکې وژل شوی دی. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې وو او نه هم کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی نشي کولی. له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکل شوې ده. امنیتي سرچینو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د اپریل پر 28مه د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمیر راکټونه تغول شوي دي. په امریکایي ځواکونو دا بریدونه له هغه وروسته شوي چې د فروری په لومړیو ورځو کې په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو کیو ځواکونو پر امریکایي پوځیانو خپل بردونه ودرول. د امریکایو چارواکي دا پیشه د راکټ یو ناکام حمله بللې او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکې راکټ لانچر وښتې دي. دا برید په داسې مهال سوی چې د اپریل پر 6مه د عراق په یو پوځي اډه کې لوی چودنه وسوه چې پکې د عراق یو پوځي ووژل شو. وروستۍ خبر د لوبو. د هند د کرکټ په پریمیر لیګ کې نن راجستان رایلز له ممبئی انډین سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. پرون دوی لوبې شوې وې. په لومړۍ هغه کې کلکتا نایټ رایډرز و رایل چیلنجرز بنګلور ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یو منډه ماتې ورکړې وه. په دویمه لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې پنجاب کینګز ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه واورئ. د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر لا یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي د تیرې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې غنمو سبزیو او میوو باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی.
د غنمو کټایي تقریبا لس پنځه سوزو کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبه ویاړی دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه.
د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي اداره وایي
ڈپٹی کمشنر دے طرف نہ دا چا ہم دے نقصانات کیس راشی پی ڈی ایم اے غیر تے پیسے ور کدی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر وائی دا غلام خان بندر بندی دو لو کبلا دوی لسخت مشکلات سر مخ دی.
ترانزیٹ بارڈر دا راش کو بند ویو تا وی دو دری دری ورے دے گاڑی پلائے نے شو وی لوڈ وی میرا بنی دا وشی جے دا سکین ڈبل شس.
دا دی ہر سوری دو تا مشال ریڈیو سرا اوسے. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لږ څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدو چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته تللی دی. له نوموړي سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر په ګډون لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. ولسمشر رئیسی د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته کړي او له هغه وروسته یې خبري غونډه کړې ده. په دې غونډه کې هغه ویلي چې دوه اړخیز تجارت به لس ارب امریکایي ډالرو ته پورته کوي. پدېړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ایران صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی د پاکستان د درې ورځو په دوره د اپریل په 28 نیټه سرخار اسلام آباد ته راورسېدو. دا د کال 2018 نه پس لومړی ځل دی چې د ایران صدر د پاکستان دوره کوي. په پاکستان کې هم د نوي حکومت جوړېدو نه پس د کوم بهرني هیواد د مشر دا لومړی دوره ده. د ایران صدر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ولیدل. د پاکستان د خارجه دفتر د ویاند ممتاز زهرا بلوچ د یو بیان تر مخه د ایران صدر و د پاکستان صدر آصف علی زرداری د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینیټ چیرمن یوسف رضا گیلانی سره هم لیدل کوي. د ایران صدر د دورې د اهمیت په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل چې دا دوره په نړیوال سیاست او حالاتو پورې اړه لري.
چونکه موجوده خطه کې نوی صورتحال ده، دا دوره داسې لاګي چې د هغې په تناظر کې روانه ده. کومو ګورو ایران کلا د دمشق امبسی بدلا خستنې په تور باندې په اسرائیل حمله وکړه، نو هغه نه پس حالات څکم جوړیږي. یقینا هغه ایران خلاف یو اتحاد جوړیدنې طرف ته روان ده. یو طرف ته امریکا څکم ده، هغه د ایران نه خوشاله نه ده. بل طرف ته څکم ده، هغه اسرائیل څکم ده، د خپلو حملو بدل بواخلي. نو ایران د پاره په دغه خطه کې الایس پکار دي.
پاکستان ته ترتلو په وخت تهران په هوایي ډګر د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د ایران صدر ابراهیم رئیسی وویل چې هغه غواړي د پاکستان سره د تجارت حجم لس ارب ډالرو پورې زیات کړي. په پېښور کې د جنین ټیوی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو لپاره د ایران د صدر دوره اهمیت لري.
دا دوره دا وخت دی چې کم په خلیج کې کم تلخی ده یا هلته کم کانفلیکټ روان دی. دا د دې نه مخکې پلان وا. ظاهره خبره ده چې بیا د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کم حالات مخې ته راغله، د هغې نه وروسته د اهمیت د دې دورې نور هم سیوا شوی دی. خو زما په خیال باندې د دې به هغه تصویراتي او ستراتیژیک اهمیت پیدا دور نه، البته د تجارت په شوبو کې چې کم تعاون کې دي شي او د هغه چې کم هغه د اعتماد سازه یو دوره کې دي شي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار رشید صفی بیا وایي چې د دې دورې نه پس دواړه ملکونه د ځینو ستونزو سره هم مخ کې دي شي.
د دې فائدې دواړو ملکونو ته هم شته، خو دواړو ملکونو ته د دې دورې په وجه باندې نړیوال سطح باندې سفارتي مشکلات هم مخ ته راتلی شي. د امریکې فشار په پاکستان سوا کې دي شي. د پاکستان سره چې کم اقتصادي او دفاعي او مالی کم تعاون دی، په هغه کې هم د امریکې د طرف نه کمی راتلی شي یا په پاکستان باندې په نور وړخونو باندې هم فشار جاتی دی شي څنګه چې د ایم ایف او د ورلد بینک سره د پاکستان اړیکې دي په هغه کې د امریکې یو واضح کردار وي.
د ایراني صدر په وفد کې د هغه میرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نور غړي او تاجران هم شامل دي. د ایران صدر به لاهور او کراچۍ ته هم ځي او هلته به د صوبایي حکومتونو مشرانو سره لیدل کتل کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د سه‌شنبه یعنی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خبر پښتونخوا کروندګر وایي ل تیر اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د ملکن، سوات، مردان، چاسدی، جنوبي ضلعو کې ولاړو د غنمو فصلونو، سبزیو او میوو باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی. دوی وایي حکومت دې ورسره پر وخت او مناسبې مرستې وکړي. حکومتي چارواکو تر دې دمه د فصلونو ته د اوښتې زیان په اړه بشپړ تفصیلات نه دي راټول کړي، خو په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې له ځایي ضلع انتظامیې څخه د رپورټ ترلاسه کولو وروسته به له دې کروندګرو سره مرسته کوي. تفصیل یې غلام غوث سره کوي.
د تیرې شوې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي. د ایتیادی کاشکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 28 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول نه زیات نقصان چې کوم دی نه د غنمو تیار فصل ته ورسېدو. د غنمو کټائی تقریبا لس پندر سوزو کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو یاړی دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغې کوالټي خراب کړه. نو ډېرو زمیندار ولګېد هغې پولاړې باندې د غیا د پاره خرڅ کړ.
د پېښور د چارسده روډ سره نږدې اوسېدونکي یو کروندګر اسماعیل وایي د پېښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسېدلی، بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولي دي.
دې کې د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوی دی. له ټول غریب خلکو چې زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دا را پریوتی دا غوی آبادې کمرې یو شي ته ځان رسېدلی. په ساتي خود زمونږ خپل را پریوتلې دي. زمونږ سره دلته چار پړیز د زمونږ کلی خراسان دی، د مترې پورې، اشرف بابا، سینا ګومان. نو په دې غنم خو بیخي خراب شوی دی، تیار فصل بس پاغي باندې باران وشو.
په ثوابۍ کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وایي تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو، سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلی دي، خو په بدل کې چرې هم اغیزمن شوي او خلکو ته د حکومت له اړخه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي.
په ملکنډ او نور علاقو کې د میوه بوټی دي، نو هغه ټول د میوه بوټی کې چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې وونه د غلې او د زولو د طوفان په وجه باندې هغه میوه دارو ونو تم ډیر زیات نقصان رسېدلی دی. سره سره چې کومې د ګرمۍ سبزی دي نو د هغې کرم شوی دی، نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دی. نو موږ خو حکومت ته هم دغه اپیل کوو چې هغې دی د زمیندارو سره چې کوم دی نو د امدادي پیکجز اعلان وکړي او بیا خصوصا داسې یو پالیسي دي جوړه کړي چې د زمیندارو چې کوم فصلونه یې چې هغې ته د کراپ انشورنس پالیسي د هغې لپاره جوړه شي.
د کروندې د ځمکو ترڅنګ د تیرې اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچه کورونو ته مکمل یا جزوي زیانونه رسېدلي دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځاني زیانونو ترڅنګ املاکو او پسونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منظور کړي او د هغې قانون د طریقې کار د لری ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپلې مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
د مین مټ ډیزاسټرز اکټ دی، ریلیف اکټ دی، د دې د لاندې چې دی پی ڈی ایم اے چې دی هر چا ته چې د چا د ډپٹی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم اے هغه ته پیسې ورکوي.
خو د ایتیادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وایي د فصلونو او ځمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلی دی او په کار ده دی کې د ولس لپاره اسانی راوستلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، پرون په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو پر یو شمیر چوکۍ باندې زمینی یا بیا ځلي ټاکنې ترسره شوې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې په دې ټاکنو کې زیاتره چوکۍ مسلم لیگ نون ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی په یو ویشتو حلقو کې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روانې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 1400 کول لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر لکمې دمې دوامدار وو. تر دې دمه ترلاسه شوی د غیر سرکاري، غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي او پنجاب اسمبلی څوکو باندې برتري لري. خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې دویشتم باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی. د غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو لمخې په قومي او صوبایي دواړو څوکو باندې د بری ترلاسه کړی دی. ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګل سفر په دویم نمبر راغلی دی. د بریالي شوی آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګل سفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو، ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې له الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کولو له وجې بندیز دی. آیا چې دا کومې غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې راغلي نو هم دا تما کېدله او کنه صغیر معمولی نتیجې مخته راغلی دي. بیا پاکستان تحریک انصاف د ټګې تور نه هم تکرار کړی دي. نو شنن کی سنظر لري پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظري وای
کوري پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د دوه قومي او دوه صوبایي اسمبلی د نشستونو د ګټه په شکل کې دا خبره پډاګه کړه چې اوس هم هغه د خیبر پختونخوا د ټولنه مقبول جماعت ده. کپه باجوړ کې د هغوی آزاد ګټل د خو پاغي هم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان نوم استعمال کړی دی. په دې انتخاباتو کې جی وای د عمل نه بایکاټ کړی و. پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ نن هغه رنګ دلچسپي نه و. د جماعت اسلامي او ورسره د عوامي نیشنل پارټي دومره حیثیت نه و. د دې وجې نه دا کامیابی هغوی ترلاسه کړه او دا کامیابی د توقع مطابق و. په پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته هغه رنګ کامیابی حاصله نه شوه. نو پاکستان تحریک انصاف هلته د ټګۍ او د برګۍ الزامات لګول، چونکې هغوی پر یو سیاسي ناره پکار و. یو سیاسي مستقبل کې کدای استعمالیږي نو دا سیاسي ناره استعمالولی شي.
دغه ډول هم د پولینګ سټېشنو نه ترلاسه شوی غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ان ایس سلور سلویختم ڈی ای خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین گنڈاپور سباندې پشپکش په تزر وټونو سره غټلی او پاکستان پیپلز ګوند رشید خان سباندې یو وزیر وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کې تر ټولو زیات څوکۍ د غټلو داوی کوي. خلا سرکاري او حتمی نتیجې نه دي ترلاسه شوی. د دې ځینې ټاکنو جمعیت علما اسلام فی بایکاټ په دې بنیاد اعلان کړ چې د دوی تر مخه د پاکستان فوزی اسټیبلشمنت الیکشن کمیشن یې رغمل کړی او خپل خوخه نتیجې او ټاکنې کوي. کومه ټاکنه چې پاتمه فوروري شوی او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګی ده. نو ځکه ټرنوټ یا درای اچولو شرح هم د نش برابر وا. خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوزی اسټیبلشمنت وار په وار دا تورنه رد کړي او ویلي چې ټاکنې خو آزادانه او په شفافه توګه شوي او د چا هم نتیجې نه دی بدل کړی شوی او نه کوم امیدوار د دوی په خوخه ټاکلې شوی دی. دغه ډول کوهارت پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې سبانې دروي زره وټونه ترلاسه کړي او غټلې ده. بلوچستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 55 قلعه عبد الله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي امیدوار میرویس خان غټلې او پی بی 28 لزبیره کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی په اول نمبر راغلي. مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دعوی لري چې په 1200 صوبایي څوکو کې ترلاسه غټلې او ټول هواد په 15 قومي اسمبلی څوکو کې هم د 200 غټلو دعوی لري. دغه ډول یو پیپلز ګوند سند صوبه کې ترلاسه کړي. خدا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري دي او د الیکشن کمیشن سرکاري او کره نتیجې لا نه دی راغلي. دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کومو امیدوارانو د یو نه زیاتې څوکۍ ګټلې یا د امن او امان او یا د امیدوارانو د مړینې ورستو خالی شوې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرس لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرس اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسوزمو ژغ له مشال ریډیو څخه اوري د شمالي وزیرستان سوداګر ګلمند چې پر غلام خان بندر د دوی او عام خلکو تګ را تګ بند چې لوجي د دوی په وینا دوی له ډیر سخت مشکلات سره مخ دي دوی هم داسې وایي چې په غلام خان بندر د سہولتونو د نشټوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغیزمن سوي او مالونه یې پر پل او شتو کې لځند سره مخامخ دي دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دې لارې د سوداګرو د اسانۍ لپاره مشينري زیاته کړي تفصیلیه د عمر وزیر پر رپورت کې
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغیزمن شوي دي دوی وای چې خلک تګ را تګ نشي کولای چې په وجه تاجران او عام خلک د ستونزو سره مخ دي تر اوسه نه هم د ویزې پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوي او نه په انټری یا اجازت نامه تګ را تګ کیږي تاجران وای چې بندر ته چې د مالونو ډک گاډي داخل شي نو د تلاشۍ عملې د کمی او سہولتونو د نشوالي په وجه د ځنډ ښکار وی د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر اجي عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته هغه سہولتونه لانشته کم چې د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي د گاډو تلاشۍ او کلیر کولو لپاره باید عمله زیاته شي دا خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره سلار جوړا شي
کین یو دا ترانزیت بارډر دا راشپو بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې گاډي پلاینې شوی لوړ وی میرا بنی دا وشي چې دا سکین ډبل شي بل اوت کین دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میج یو ورې په بارډر شي چیکینګ وشي بل ورې سکین وشي بل ورې درام ور بیا کاستما مالا چیک کوي د سب دې مولینا غونټا باکې جی چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میج تراز نشتا خدام را چیک افغانستان
د تاجرانو اتحادیه یو بل مشر قمر زمان میسود وای چې د غلطه تاجران او عام خلک چې دواړه لوري پرشتو کې تړلی تګ را تګ نشي کولی تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته په بندر د سہولتونو زیات کړي د سیمې اقتصاد د دې بندر سره تړلې
چې کوم یو مین مسله دو پر په وجه باندې تجارت باندې ډیر بد اثر دی هغه د تاګ او تاګ مسله دو چونکی دولت ویزا سیستم نشته مشته مخ شه فسیلیټیشن ګاډین ورو کړی وی هغه چې ایکسپایر شول د بورا مجنه ختم کړل دا مسله دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پر تاګ او تاګ ضروری دی او موږ نشي کولای چې افغانستان ته لوړ شي او پاس روشي بل چې نو د سیستم شته باندې مشته دا غاز اجازه تر کوي د حکم بالا نه دا غاز خواستای چې دې تاګ ورو تاګ یو داسې سیستم برابر کو چې میر افغانستان ته تلای شي او تلای شي
د تاجرانو د غستون زوباړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروری خندونه دي اسانی جوړه دلی شي د چیکینګ یا تلاشی عملاک زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره تر څو چې ویزه لګولو بندوبست نوي شوي د خلکو کامی شناختی کارت وکړول شي نو ډېرې ستونزې کمې دلی شي نو ما وړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلاونکو کسټم او نور ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ را تګ لپاره هم ساسانه قانوني لار جوړه شي غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لارې ګڼل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک بنتی پورته کړي، کلاشن کوف غاړه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وایي چې د تیلو او ګیسو کمپنۍ ماړی پټرولیم په رزمکې کارونه پیل کړي دي، نو باید چې دوی ته پکې نوکری ورکړل سي. دا کمپنۍ په شیوا سیمه کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کوي. بلخوا د کمپنۍ چارواکو ویلي چې د برتیو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ ځوانان د دوی په وینا پکار ګمارلی دي. په دې نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې
در از مګ ډویژن اسد خیلو سیدون کې حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنی اوس رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړی، خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي، نو ډیرای تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به پر روزګار شي، اقتصاد به ښه شي.
ډیر وخت نه پر ازمنګ ډویژن شي چار کو دې د مدنیات مختلف قسمه ذخیره مندلې کړي دي او بدبختی سره لوکل بزګارن کې باندې د نان لوکل خلک برتی کړي دي. د ازمنګ خلک دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګارن کې باندې دا لوکل خلک برتی شي، برخه ورکړل شي، چې د میش تعلیم یافته د میر لیبر دوار مزدیر ګاډه پداغه شي انکلود شي او د میش خلک او د اقتصاد ټیک شي د ترهګر نه او وزي امن او خوشحال ژوند.
د یاد ډویژن یو بلوسیدون کې نصیب وزیر وایي چې دغه ترکیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروف شي، نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي. د روزګار ورته ډېرې موقع دي، خو که حکومت توجه ورکړي ترکیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي.
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشاله چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي، خلک به پر روزګار شي، ترهګري به کم شي، بیروزګاری به کم شي. خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوه تحصیل کې ماړی پټرولیم دغه شولا ځای ولس ډیر زیات ګیلې شکوي. د کشانتی رزمک ډویژن کې چې کوم ماړی پټرولیم شروع ده دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو غ ګیلا ده زئی ولس نه روزګار ورکوي. حکومت ته پکار ده چې زئی ولس ته د ماډی پټرولیم کې ده نوکری ورکي او مزدوري ده ورکي، ګاډي ده ورته ولګوي. زئی ولس د دغه سره به ترهګري کم شي، زئی ولس باندې ډیر زیاته توجه ورکي.
در از مګ ډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدین او پښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنی کې ځایی تعلیم یافته ځوانان ځایی لیبر مزدور ته زیاته توجه شوی، غواړي چې د سیمې خلک زیات مصروف شي. ټیکنیکل سټاف له بهر نه باقي څومره چې کېدلې شي ځایی خلک مصروفوي، خو ځایی خلک شکایت کړي چې اکثره کارکوونکي د نورو سیمو نه اخیستل کېږي. سو ځایی ځوانان لیبر مزدور او د ځایی خلکو مشینري دې په کار راوستل شي چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم ښه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته وجهس د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلی دی چې له پاکستان سره د دوه اړخیزی سوداګری سطح لس ارب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 22 په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف بیا پر دې موکو ویل چې له ولسمشر رئیسی سره یې پر مذهبي، تهذیبي، ثقافتي، امنیتي او سفارتي معاملو او همداسي سرمایه‌کاری خبرې کړې دي. د لغوه وروسته چې د ایران ولسمشر رئیسی نن لا یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نن ګوند تر ټولو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی پر 50 چوکیو کې دوی مسلم لیگ نن، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ هغه آزاد کاندید ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د ټول هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې زیاتره مسلم لیگ نن یعنی لس چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریز سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پښین امرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لویز ځواک د حوالدار حمیدالله په وژنه کې لاس درلود، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ دا کړی چې د اپریل پر 28 نه وخته یا په ډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا نشتو کې یو لس وسلوال وژل دي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا وسلوال د کومې ډلې وو او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې په دې اړه څه ویل دي. له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکل شوی د امنیتي سرچینو رئیس خبرې ایجنسی ته ویلي چې د اپریل پر 28 د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمېر راکټونه توغول شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته درځو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. د غزي په جنوبی شهر رفا کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا پر داسې حال کې ده چې له اسرایلو سره د امریکا د څو عربو د ډالرو پوځي مرستې په ورستي پړاوونو کې دي. بلخوا په غزه کې د اوربند په حق له نړیوالی هڅې هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړانګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیلو ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او دوه ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړې چې د لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترلانګه د اسرائیلو حمله د تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او نږدې 2500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکیچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وشل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د کموالي په اړه اندیښنه ښودلې او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته کړل شي. ځینو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې خونې رئیس کاشف انور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له پلاوي او دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله په دې وروستیو کې محدودیتونه لا زیات شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولای شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادله کولای شي څو برابر زیات شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دواړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتک پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي نو دغه کریانې د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې زی نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه مې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر
$100 میلیون څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی یو او دا د لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په پخوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شو حکومت افغانستان بدا
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت د لونو هیوادونو سره په خپل اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغه هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پر اغیز منشي باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي چې وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمینه برابره
کړي، زمینه هرچه بیشتر روابط تجارتي و اقتصادي به کشورها فراهم بسازي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بېلابېلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالره زیان اوښتی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د ولسی مالی امرستو ادارې یو ایس آی ڈی او د ملګرو ملتونو د یو این ڈی پی ادارې د خیبر پښتونخوا د شمالي جنوبي وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان خیبر چارسدا او نوشار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژه اعلان کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دا کومې پروژې دي او له دې به قبایلي ځوانانو ته څنګه ګټه ترلاسه کېدای شي؟ تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې صوبې د وو ضلعو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیز پروژې سیمه ییز مشر کیشور خان وویل چې د چارسدې نوخار خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 28 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کېږي.
دغه سر چې کوم شارټ کورس دی، دا پینټر سره کورس دی او 3 غنټې چې کوم دا په ډیلی سیشن دی، دغه کورس دی کوم سر شارټ کورس کې شپږ کورس دی. دغه یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی، ای کامرس دی، گرافک ڈیزائننگ دے، ویڈیو ایڈیٹنگ دے، بیسک ورڈ پریس دے، بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے. تم دا کم سٹوڈنٹ می سر انرول شی دے می سر داخلو کی دنگ کے کم ایم او یو سائن دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی تم کے پکوار کو ٹوٹ باندھ دے تم گے ایم او یو سائن تا انشاءاللہ ایم تا بولتی کی ویل ایک پیپ لے کا کی
دا کشور خان پہ خبر ا دے پیندل لو سورا لو دا کورس ل پارا با پ اونے کی شپگ او دا اوگت محل کورس ل پارا په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ضلعو کې میشته هغه نجونې، هلکان او نرښځیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 25 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنټ کالج منیجمنټ ساينسز، د خزو ګورنمنټ ډیګری کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه یون ڈی پی د شمالی او جنوبی وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول، نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ را تګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکټ ډایریکټر جازش وهاب زیاته کړه چې په دې لړ کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مالي مرسته د صوبې په 21 ضلعو کې 1000 زده کوونکو ته دا روزنه واره مخه ورکړل شوې ده، چې په کې تر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد ترې مالی ګټه کوي. د سوابی تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه تر سره کړی و او صرف د درو میاشتو تیریدو نه پستې ګټه کوي.
زه کنیکټ شوم ډیرو او داسې پلیټ فارم سره، ماته پکې نوې نوې سیزونه ایکسپلور شو، ماته پکې نوې نوې سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس وو او هغه 15 ډیز کورس ماته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغه باندې مخکې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافي حد تک امپروومنټ شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نو مالو کلی خپل دکانونو شاپس چې کوم دی آن لاین هم ګټم مالو کلی هم نشه شاپ سره خپل لاغه کړی دی او زه به ان شاء الله وی سون چې ما به یو خپل ویب سټ بدل انج کوم چې پاره کې بدل لو کلی چې کوم ایم پروډکټ شو نو بز ټول انلیست کوم او دا غي نه مزه یو پلیټ فارم ځان تخپلم تیارو او سو فار دې چې زو سیمه نه زو لګور چولیم کار کوم آن لاین ما زما په دغه باندې ګیګ دې په فایبر باندې ز پاره باندې کافی حد تک چکم نے ماتا پی پیمنٹ شوے دے
دا پیخور ڈویجن لپارا پراجیکٹ ڈائریکٹر کشور خان وائی جی دا ڈیجیٹل او انٹرنیٹی ہنرونو دا روزنی پا دے سلسلہ کی دریو زرون جنو تا روزن ورکول یہ هدف دے دا نوموڑی پا خبرات ردا محال دول سون جنو او حلکانو تا دا روزن ورکول شوے دا او حق کسان تری مالی گٹا ترلا سکوی
مشال ریڈیو ته ورجاست اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په درو او د بیلاروس پر یو کمپنی لګولې دی. واشنگتن وایي چې دی کمپنیو د پاکستان د بیلستیک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچستان د اپریل پر شلمه نیټه په یو بیان کې ویلي دي چې هیوادیا د صدراتو د کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا د دوه مخي پالیسي غندنه ځکه چې ځینې نورو هیوادونو ته د دغه توکو د اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په وینا دغه توکي په جایز او ملکی تجارت کې هم کارول کیږي او پاکستان څو ځله پخوا هم دا وضاحت کړی دی. دا چې د پاکستان او امریکا پر اړیکو به د دې بندیزونو څخه اغیز وي او کنه، راشد خطک په دې اړه رپورټ لري.
امریکا د بیلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې ده چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په شلم اپریل رسنیو ته لګل شوي په یو بیان کې د امریکا طرز عمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللې دی او ویلي دي چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې د دغه کمپنیانو نه اخیستل شوي پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځینو نورو هیوادونو ته د دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په ځواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې، دا د تاریخ ګواهی دا هم دغسې دي. دا چرم سټیبل نه دي پاتې شوي، دې کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنټلی چې کوم تور په پاکستان لګولې ده، نو که ستاسو یادی یو شپږته کال مخکې هم دغسې تور په پاکستان لګېدلې وه چې دوی نیوکلیر فیسیلیټی دغې سیزونه ایران ته ترانسفر کړي دي. نو دا تور به بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسي ده یا د امریکن پالیسي ټوورډ پاکستان
پیخور کے آزاد خبریال رفت اللہ اورکزئی وئی چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیغ په نیغه کوم اثر و نه کړی. د پته حق له مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه،
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بل دادی چې بیا دی کی سره چره چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی، هغه نه پر دې راغلی وی هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالی، نو هغه دوه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي، نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلی دی چې پاکستان هر وخت تیار دی چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې د داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حملې سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوې ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي، د هغې مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغې میزایل ټکنالوژي کې هغې کې مرسته لري، نو په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته، ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کوم اټیک شوی دی یا په هغې کې لکه داسې هم اوس لکه یره پیدا شوې ده چې یره د میزایل ټکنالوژي د پاکستان ایران غوندګي ملکونو هغه سره چې کومي، نو دا لکه د هغوی سلامتی ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. په کومو کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولې په هغوی کې د بیلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې لخوا په مالدارانو کې د شیدو د پروسس وسایل وېشل شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبان د حکومت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 مالدارو ته ګټه او ورسیږي. په دې تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
مالدارانو ته څه د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي. څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کیدای شي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې مالداران لږ لږه به راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
داسې مناسب بازار نه لرو. یو مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ مونږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی آتا سي. باید داسې یو جوړ شي. باید شودو هلته انتقال شي، کوچ هلته انتقال شي، غوړې هلته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې د لپاره مونږ کوشش کړی دی. انشاءالله سږ کال امیدوار یو. وزارت سره مو خبره شریکه کړې وه او د همکارانو مؤسساتو سره مو خبره شریکه کړې وه. سږ کال به انشاءالله د دې لپاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه به
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې له دې مرستې ور اخوا یو شمېر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوي. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندویه ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. په پېښور کې د ستر بچا بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي له کلون راسي د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتنو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه دغه راځې چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې کوالي دیکھو صوفیانہ کلاموں نے حمزہ بابا ڈیرا شاعری پکی لا رہا نہ کنا رب دے دربار لکھلی سخور پک استاد ویلی دی کنا اسو بے اما جوڑ کھلی حمزہ بابا شیر نہ رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې د سوابه. د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون فعال لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمېر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
Thank you.